سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجله کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهم وروستي مطالب راټول کړي خو پیل به په خبرونو وکړو. د کابل د دیارلسمې حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې له چاودنې وروسته د تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام خبرېږي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته د دغې چاودنې تلفات 19 کسه وژل شوي او 28 تنه ټپیان خي، خو په کابل کې بیا د ایمرجنسي روغتون وایي چې دغه روغتون ته تر دا مهاله 28 تنه وړل شوي چې زیاتره انجونې دي. خو د کچ خونیز مرکز یو شمېر زده کوونکي بیا وایي چې پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې سلګونه زده کوونکي د ازمایښتي کانکور د ازموینې په ورکړه بوخت ول. د کابل د دیارلسمې حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې له چاودنې وروسته د تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام خبرېږي. د طالبان د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته د دغې پیښې د تلفاتو په اړه به ویلي و چې 19 کسه وژل شوي او 28 تنه پکې ټپیان شوي دي. خو بیا په کابل کې د ایمرجنسي روغتون وایي چې تر دغه مهاله دغې روغتون ته 28 تنه وړل شوي دي چې زیاتره انجونې دي. پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دا پیښې غندلې او د پیښې د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ویلی دی. د پخواني ولسمشر مرستیال عبدالرشید دوستم بیا په یو ټویټ کې ویلي چې د قربانیانو وینه به ځمکې ته نه پرېږدي او غچ به یې اخلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری کرنډیکر دا بریت غندلې او شرمونکی عملي بللی دی. د ملګرو ملتونو اړوند یونیسف ادارې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یو نامه ویلي په دې پیښه کې ډیر وژل شوي غیر نظامیان هزاره او شیعګان دي. همدارنګه د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې یا سیف د چلدرن او د ناروې د کډوالو شورا په بیلابیلو ټویټونو کې دغه پیښه غندلې ده. د پیښې یو شاهد فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دې پیښې زیاتره قربانیانې نجونې زده کوونکې وي. د ماشومانو د ژغورنې اداره وایي د پاکستان په وروستۍ سیلابونو کې د افغان مهاجرینو د کمپونو د ورانېدو وروسته هلته په زرګونه افغانان بې کوره شوي دي. دغې ادارې نن یو راپور په خپرولو سره ویلي شاوخوا 8 لکه پناه غوښتونکي د افغانانو په ګډون سږ کال د وروستۍ سیلابونو له کبله زیانمن شوي دي چې نږدې نیمایي یې ماشومان دي. د راپور پر بنسټ دغه سیلابونو د هغو افغانانو کورونه هم ویجاړ کړي دي چې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته پناه وړې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل هیواد سره د اوکراین د ځینو سیمو د الحاق تړون نن لاسلیک کړ. په هغه مراسمو کې چې نن په کرملین کې جوړ شوی و، پوتین او د اوکراین د دې څلورو سیمو مشرانو خپل نومونه په تړون کې ولیکل. له دې سره د اوکراین و میاشتنۍ جګړه د کړکېچ یو بل پړاو ته ننوته. دا تړون له هغې درې ورځنۍ تشپنامه ټول پوښتنې وروسته لاسلیک کېږي چې له روسیې سره د الحاق په هدف د اوکراین په څلورو سیمو لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا کې ترسره شول. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د کابل د دیارلسمې حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې له چاودنې وروسته د تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام خبرېږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته ویلي چې په دغې چاودنې کې 19 کسه وژل شوي او 28 تنه نور ټپیان دي. خو بیا ایمرجنسي روغتون ویلي چې تر دا مهاله ورته 28 تنه وړل شوي دي چې زیاتره یې انجونې دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند زبیلا مجاهد بیا وایي چې په کابل کې امنیت ټینګ دی.
نه الحمدلله امنیت خو اوس شته، ټول خلک د دې شاهدان دي چې امنیت په ښار کې، په لارو کې، په ولایاتو کې، په مراکز کې ټول کې شته.
نن د سپتمبر 10مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو کې د ژباړې په برخه کې کومې لاسته راوړنې لرو؟ په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې درته بشپړ راپور ولرو. او په نړیوالو مسایلو کې بیا د اوکراین سیمې د روسیې سره په رسمي ډول یو ځای شوې. د دې تر څنګ نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په دې خبری مجله کې مو ز فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د کابل د دیارلسمې حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې له چاودنې وروسته د تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام خبرېږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته د دغې چاودنې تلفات 19 کسه وژل شوي او 28 تنه ټپیان خي. خو په کابل کې بیا د ایمرجنسي روغتون وایي چې دغه روغتون ته تر دا مهاله 28 تنه وړل شوي چې زیاتره یې انجونې دي. خو د کچ خونیز مرکز یو شمېر زده کوونکي بیا وایي چې پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې سلګونه زده کوونکي د ازمایښتي کانکور د ازموینې په ورکړه بوختو. جزئیات د محمد خاطر پردیس په دې راپور کې واورئ.
په کابل کې 14 ملکی کسانو ته درنه مرګ شو بلاړه ولیدا. 14 نن سهار نږدې 8 بجې د کابل ویدیز دشت برچی سیمه کې په یو خونیز مرکز کې رامنځته شوه. د پیښې دوه عیني شاهدانو چې نه یې غوښتل نومونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې په یاد خونیز مرکز کې لږ زده کوونکو د ازمایښتي کانکور ازموینه اخیستل کېده.
ساعت 6 بجې د کورس کوجې امتحان درشتیم. باز رفتیم داخل کورس رفتیم سینف پور بود سینف ای سینف آمازگی کلان.
نن سهار شپږ بجې په کاج کورس کې موږ د کانکور ازمایښتي ازموینه درلوده. ټول لاړو شپږ سوه نفري ټولګی وو ټول ډک وو. موږ لاړو قطار کې کېناستو. د ریاضي 19 پوښتنې مې حل کړې وې چې د ډزو غږونه شول. حمله کوونکو ګاردان وویشتل او بیا راغلل دننه او د نجونو په منځ کې یې ځان ته چاودنه ورکړه او ګډوډي شوه.
مستقیم رفتن د پیش سنف د بین دختر همون جه انتحاری کردن که رجمه را شد
لسنف بی بدیم ده سهنه امتیار بودی یک سه چهار دنه فیر شد. باز
زه په بي ټولګي کې وم. د کانکور لپاره مو امدګي نیولې وه او امتحان مو ورکوه چې ډزې وشوې. موږ د خپل ټولګي دروازې وتړلې. نیم ساعت تیر شو چې زموږ د ټولګي دروازه وټکېده. هلکان وویل چې دروازه نه خلاصوو چې امتحاني نه وي. کله چې راووتو د نجونو په صنف کې دراز وشو او ډېره بده ورځ شوه. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت تر دې دمه د پیښې د څرنګوالي په حق له جزئیات نه دي ورکړي خدای غندلې ده. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور وایي په دې پیښې کې 19 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي.
نن د کابل ښار د 14 حوزې اړوند د کاج په نامه په یو کورس کې 14 رامنځته شوي ده. سلامله په تعصب سره باید ووایو د موږ 19 عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسیدلی دي او همدارنګه 20 نور زخمیان دي. عاملین د موږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي زرد چې دوی ونیول شي.
خو په کابل کې د ایمرجنسی روغتون په یو ټویټ کې لیکلي چې د کابل د نن ورځې د پیښې له ځای دغه روغتون ته تر دا مهال 22 تنه وړل شوي چې ټول انجونې دي او عمرونه یې له 13 تر 15 پورې وه. په همدې حال کې د کاج ښوونیز مرکز یو مسؤل مختار مدبر پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن سهار انتحاري حمله کوونکي د مرکز ساتونکي په ډزو وواژه او وروسته یې د زده کوونکو تر منځ له چاودېدونکو موادو ډک واسکټ ته چاودنه ورکړه. د لیکلي چې پیښې لسګونه زده کوونکو ته چې ډېری انجونې دي مرګ ژوبله اړولې ده. دشتي برچی هغه سیمه ده چې تر ډیره پکې افغان هزاره لږه کې اوسیږي او په تیره کې هم د ورته بریدونو شاهده پاتې شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې له ځای ویډیوګانې هم خپرې شوې چې زړه بوږنوونکي دي. لا تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بېلابېلو چاودنو مسؤلیت داعش ډلې منلی وه. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پلازمېنې کابل د امنیت په اړه د دې ښار د اوسېدونکو اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. پوره یوه اونۍ وړاندې د کابل د وزیر محمد اکبر خان مسجد مخې ته د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې د طالبانو د امنیتي بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ و کسان پکې ووژل شول او یو څلوېښت نورې ټپیان کړه. له دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په 21 د دې ښار د دهمزن څلولارې ته څیرمه په یوه هوټل کې چاودنې درې ملکیان ووژل او لسګونه کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د کابل اوسیدونکي د طالبانو د حکومت له امنیتي بنسټونو غواړي چې د دې ښار امنیت خوندي کړي. خو د طالبانو حکومت په وار وار د خلکو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
و موریدل چې د کابل د 14 حوزې اړوند دشت برچی سیمه کې له 14 وروسته د تلفاتو په اړه بیلابیل ارقام خپریږي. د طالبانو کورنۍ او چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته د دغې 14 تلفات 19 کسه وژل شوي او 20 ټپیان ښودلي. خو په کابل کې بیا د ایمرجنسی روغتون وایي چې دغې روغتون ته تر دا مهاله 22 تنه وروړل شوي چې زیاتره انجونې دي. خو بیا د کاج ښوونیز مرکز یو شمېر زده کوونکي وایي چې پیښه داسې مهال رامنځته شوه چې سلګونه زده کوونکي د ازمایښتي کانکور د ازموینې په ورکړه بخت ول. په دې موضوع عصمت سروان د طالبانو د حکومت له ویان زبی الله مجاهد سره مرکه کړي او نوموړی یې ورته ویلي نننۍ حمله نه نوموړی ده او نه به روستۍ وي. ولې د دې حملو مخه نه نیول کیږي؟
اول دا چې دغه جنایت دغه داعشي پدیدې دغه موخو اهدافونه دي چې موږ شیا هیوادوالو یا تعلیمي مراکز او عبادت ځایونه دوی نه کوي. دوی په نړۍ کې په نورو هیوادونو کې هم داسې جنایت ترسره کړي. افغانستان کې هم خو د مخنیوي لپاره زموږ ټول قوت په کار لوېدلی ده. د ډېرو حملو مخه نیول کېږي. د ډېرو حملو په افغانستان کې خونسا کېږي. پلانونه همدار از عاملین نیول کیږي، مجازات کیږي، وزل کیږي، له پښو غورځي او زندان ته لیږل کیږي. خو کله کله داسې اوسي د ځینو غفلتونو له امله د استخباراتي برخې لرو هغه دغسې عملې کامیابه شي. او بل دا برید هم په داسې ځای کېږي چې هلته مخکې امنیتي تدابیر نه وي نیول شوي.
تاسو خپل تر ټولو لویه بریا امنیت ګڼئ؟ په دې یو کال کې نږدې 2000 کسه وژل شوي دي. آیا دا ډول حمله په دې برخه کې ستاسو ناکامي نه شي؟
نه، الحمدلله امنیت خو ستا ټول خلک د دې شاهدان دي. امنیت په ښار کې، په لارو کې، په ولایتو کې، په مراکز کې، ټول کې ستا. ولې دغه جنایات چې ترسره کېږي، چې یو ګلدان کې مین کېده، په مسجد کې واولو ځواب یو خونیز مرکز کې انتجار رامنځته کړه، دا د دغه دښمن ډېر هغه نهایت کې زور کوي، بل چې لاسرسی نه لري د امنیت قوت له وجه. او یو برخه موږ منو چې استخباراتي وسایل زموږ هغه څه ډېر پوره نه دي او د استفادې قابل نه دي چې د دغه عملو هغه په نسبه کې کشف کړو او مخه یې ونیسو دغسې جنایت ترسره نه شي. نو په دغه برخه کې باید موږ سره همکاري وشي او کومک وشي چې زموږ استخباراتي نهاد ډېر په پښو ودرېږي او د دښمن له وړو وړو تحرکاتو نه هم موږ آگاه کړی.
تاسو ویل چې په دې برخه کې له تاسو سره باید همکاري وشي، له چا د همکاري غوښتنه لري؟
همکاري دا داسې هغه د پیسو په برخه کې لاس پراخ نه ده، زموږ خپله سرمایه بنده ده، همداسې اړیکې ډیپلوماتیکې اړیکې دي، د قوت اقتصاد او د امنیتي تدابیرو د ظرفیت د لوړولو په برخه کې همکاري کېدلی شي. هغه ټول شان نه کېږي، نړۍ غوښتنه له موږ نه کېږي او همکاري نه کېږي. باید نړیوال له موږ سره همکاري په دې کې وکړي، حکومت په رسمیت وپېژني، پرېږدي چې دی په پراخ لاس اقتصادي منابع په کار واچي، اقتصادي ښه شي او خپل دې ته منجر کېږي چې موږ پیاوړي استخباراتي وسایل استفاده کړو او راسره وي او کار ځینې وخت داسې پېښي.
تاسو پخوا ویل چې د افغانستان پخوانی حکومت او امریکا د داعش ملاتړ کوي، اوس څه وایست؟
ډېر شکه ده کېږي دام د هغو د ملاتړ هغه برخه ده چې د هغه وخته شوې ده. دغه داعشان چې ځالګۍ یې درلودې په کابل کې او ځینو ښارونو کې، هغه اوس هم فعال دي. اوس هم موږ چې کومه ځاله د دوی له منځه وړو، پخوانۍ جوړه کړې وي، له کلونو راهیسې دلته یو پټ پټنځای وي او وسایل په لاس کې لري. همداسې یو بله خبره دا ده چې څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ تېر شوی، انفجاري مواد ترلاسرسی اسانه کوه چې مواد ترلاسرسی پیدا کړي او یو چاودنه وکړي. نو دا خو په دومره غټ قوت کې نه ده، داعش اوس ځپل شوی د هغه وخت نه خو ډېر تفاوت لري چې د تېر نظام په وخت کې و. ولې بیا هم د مکمل لمنځه نه دي تللي او زموږ عملیات روان.
دا د وسایل چې تاسو یادوي دا د تېر وخت کې هم موجود و. همدغه وسایل تاسو هم له دغو وسایلو استفاده کوله چې د پخواني حکومت په ضد هم جنګ کوو، همداسې داعش استفاده کوله، لیکن تاسو تور لګوو چې پخوانی حکومت له دوی سره مرسته کوي. تا همدغه ډول حملې پخوا هم کولې اوس هم کوي؟
نه، پخوا له دې نه ډېر په قوت کې کولې. تاسو به لیدلي چې ډېر لوی لوی تلفات یې اړولي دي په تېر وختونو کې. دا تېر محرم تحصیل د محرم په شپو ورځو کې یوه چاودنه موږ ونه لیده، نه چا اوس ځکه موږ ځواکونه متوجه وو. د تېر رژیم په وخت کې ځواکونه توجه سره سره تجارت هم کېدل، پېښې هم کېدل. محرم هېڅ محرم آرام نه و تېر شوی.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و چې د ننني پېښې په اړه زموږ همکار عصمت سروان سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي په پاکستان کې لسګونه افغان کډوال وروسته تر دې بې کوره شوي چې د کډوالو اړوند کمپونه یې روسي او سیلابونو ویجاړ کړل. د دې ادارې له قوله د ځپل شوو افغانانو په شمېر کې سم نیمه یې ماشومان دي چې اوس له ډېر ناوړه برخلیک سره مخ دي. په پاکستان کې سږ کال د سیلابونو د راوتلو له امله د افغان کډوالو په ګډون نږدې 800,000 کډوال اغېزمن شوي دي. جزئیات د امید سهرمل په دې راپور کې واورئ.
بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا هغه سیمې دي چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن له قوله د 1.3 میلیون افغانان کورونه پکې دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی لیکلي، د دې افغان کډوالو سم نیمایي ماشومان دي. خو په همدې سیمو کې وروستیو سیلابونو هغه افغانان خورا ډېر وځپل چې د کډوالو په کمپونو کې میشتو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه وایي سیلابونو د هغو افغانانو کورونه نړولي چې په افغانستان کې په دویم ځل واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شول. د دې مؤسسې د راپور پر بنسټ په بلوچستان کې څه باندې 310,000 افغان کډوال ژوند کوي چې د اټکل له مخې سیلابونو یې د 15,000 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ کړي او ډېر نور یې زیانمن شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه د یو افغان کډوال 15 کلن میرویس لقوله چې یو لس میاشتې وړاندې له خپلې میرمنې او دوو کوچنیانو سره د کډوالو یو کم ته کډه شو لیکي له افغانستان د خراب اقتصادي او امنیتي وضعیت له امله کډه شو، خو په پاکستان کې یې کور سیلاب یوړ او په تشه ځمکه پاتې شو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې موندلې چې له نیمایي څخه ډېر سیلاب ځپلې کورنۍ په خیمو یا لنډمهاله سرپنا کې ویده کیږي او ډېر وختونه له پلاستیک جوړ شویو خونو پرته هیڅ سرپنا نه لري. دا مؤسسه اندېښنه ښیي چې د سیلاب ځپلو کډوالو کورنیو کې ماشومان پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او تر خوا یې د ګواښونکو ناروغیو لکه ملاریا، نس ناستې او د حشراتو له جدي خطر سره مخ دي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه په پاکستان کې د خپل ځایي مشر خورم کندل له قوله لیکي سیلابونو له کډوالو ټول هغه څه اخیستي چې وړاندې یې درلودل. له طالب چارواکمو په پاکستان کې د سیلاب ځپلو افغانانو د وضعیت او د دوی د لاسنیوي په اړه وپوښتل، خو مسؤولو چارواکو ځواب رانه کړ. پاکستانی حکومت د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره غوښتنه کړې، خو وایي تر اوسه یې د خپل ټاکل شوي هدف یوازې 30% مرسته په لاس راوړي چې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې دا یو اخلاقي ماتې بللې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل هیواد سره د اوکراین د ځینو سیمو د الحاق تړون نن لاسلیک کړ. په هغه مراسمو کې چې نن په کرملین کې جوړ شوی و، پوتین او د اوکراین د دې څلورو سیمو مشرانو خپل نومونه په تړون کې ولیکل. احمد تکل د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریژیا چې د اوکراین د ټول قلمرو 15% جوړوي، هر یو په تقریبي ډول د امریکا له ماساچوست ایالت سره ورته مساحت لري. روسیې پر دې سیمو لا پخوا په پوځي، اقتصادي او نورو برخو کې ولکه ټینګه کړې ده. د دې سیمې ځینې خصوصیات: دونیتسک او لوهانسک د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمې دي چې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت او د لوهانسک د خلکو د جمهوریت په نومونه یې له اوکراین څخه خپلواکي مخکې اعلان کړې وه. د سیمو له 2014 کال راهیسې د اوکراین د حکومت پر ضد جګړه پیل کړې. ولسمشر ولادیمیر پوتین دا سیمې د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې او د فبروري په 21 پر اوکراین له یرغل 3 ورځې مخکې له دوی سره د روسیې د ملاتړ اعلان وکړ. روسیا د دې جمهوریتونو د ملاتړ له اعلان سره کولای شي د لوهانسک ټول خو د دونیتسک 60% قلمرو اداره کړي. د سیمې چې د وګړو شمیر له اشغال مخکې تقریبا 6 میلیونه دواړه د دونباس په نوم یادیږي او ډیری وګړي په روسي ژبه خبرې کوي. دونباس د ډبرو د سکرو کانونه او درانه صنایع لري، خو له 2014 کال وروسته د جګړو له کبله د دې سیمې اقتصاد زیانمن شو. کرملن روانه اونۍ د دې سیمې تر بشپړې ازادۍ پورې د دې جګړې چې روسي چارواکي ځانګړي پوځي عملیات بولي د دوام ژمنه وکړه. بله سیمه خرسون نومیږي چې تقریبا 1 میلیون وګړي لري او د کریمیا ټاپو وزمې په شمال کې پراته ده. کریمیا د اوکراین خاوره وه چې روسیې په 2014 کال کې ترې ونیوه. د خرسون پر تقریبا ټولو برخو روسي ځواکونو ولکه ټینګه کړې. دا سیمه د هغو دفاعي عملیاتو اصلي محور دی چې اوکراینی ځواکونو له څو اونیو راهیسې پیل کړي. د دې عملیاتو په ترڅ کې د دنیپرو سیند پر سر رغول شوي پلونه نړول کیږي څو د روسانو د اکمالاتو لارې بندې شي. روسانو ویلي دي چې غواړي دې سیمې ته د څیرمه ولایت میکولایف یوه کوچنۍ برخه هم د خرسون د یوې برخې په توګه له خپلې خاورې سره ضمیمه کړي. او څلرمه سیمه زاپوریژیا ده چې د هغې د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د شویو جګړو له کبله مشهوره شوه. دا د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده چې د جګړو پر مهال د برېښنا ارتباط پرې شو او د اټومي وړانګو د خپرېدو د ناورین ویره یې رامنځته کړه. دا اټومي بټۍ او د زاپوریژیا سیمې په سلو کې 70 برخه د روسیې په ولکه کې دي، خو د دې سیمې مرکز چې هغه هم زاپوریژیا نومیږي اوکراین اداره کوي. د ټول ولایت د شاوخوا 14% وګړو نیمایي د دې سیمې په مرکز کې اوسیږي. مسکو په څلورو وړو سیمو کې د روسي کولو یا د روسي ژبې او هویت د پراختیا هڅې پیل کړې دي. د هڅې په دونیتسک او لوهانسک کې ډېرې پراخې دي چې په ترڅ کې له 2019 کال راهیسې سلګونه زره کسانو ته روسي پاسپورټونه او د قانوني استوګنې کارتونه ورکړل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا،
نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. افغانستان کې هم تیر 40 کاله د ژباړې په برخه کې یو لړ کارونه شوي، خو لیکوالان او فرهنګیان دا کارونه کم بولي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې څرنګه چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروایي، ساینسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، هومره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې له بده مرغه د اړتیا په انډول کمه ده. مگر بیا هم په وروستیو کلونو کې، په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمیر آثار پښتو ته وژباړل شول، په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمیر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، پکار ده چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
کمن غواړو چې زمونږ ټولنه، زمونږ ادب، زمونږ فرهنګ، زمونږ سیاست، زمونږ اقتصاد او په ټوله کې زمونږ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شکه موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کېږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کېږي او خپل ولس ته وړاندې کېږي. او موږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو، باید د نړۍ د اثارو نه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولی شي، چې هغه همدغه علمي مسایل دي.
سید نظیم سیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو، یو برخه یو، تمدنیت لرو، فرهنګ لرو، ځینې مسایل لرو. د دې نه موږ باید خلک خبر کړو. مثلا که مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډیو په باره کې، یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لرئ، خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل، یا لکه څومره چې حافظ، یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي، دومره زموږ خوشحال نه دی. ولې نه دی؟ یوازینی علت هم دا دی چې موږ خوشحال، غنی یا رحمان یا بلبل موږ په نړۍ کې مطرح نه دي، او ډېر هغسې لکه څنګه چې باید وپېژندل شي نه دي پېژندل شوي. یوازینی علت دا دی چې دا موږ نورو ته ورژباړلي نه دي، نم د خپل تمدن، نم د خپل فرهنګ، نم د خپل کلتور او نم د خپلو ټولنیزو ارزښتونو په باره کې نړۍ ته څه ورکړي.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو له انګریزي سربیره روسي، فرانسوي، عربي او الماني ژبو څخه یو شمېر لومړني لاس آثار راژباړلي وو، خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو راژباړلي، چې یو شمېر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې آثار له لومړۍ ژبې وژباړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس په اروزګان ته ورشو. اروزګان کې د انټرنیټ د انټر کلب دیرش ورځنۍ سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د اروزګان ولایت کې د انټر کلب د دیرش ورځنیو سیالیو څخه چې لسو لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې وه وروستۍ سیالي ده. د دغه سیالیو وروستي پړاو ته چې سلام اروزګان او ټایګر لوبډلې وتلې وې، بلاخره تېره ورځ ناوخته ماښام مهال د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدلې. د اروزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیرالله افغان وایي چې ټایګر لوبډله به له دې وروسته په ولایتي سیالیو کې د اروزګان په استازیتوب لوبیږي.
د زون په سطح لوبې دي، هغه موږ شپږ ولایته ګډون پشکې کوي چې د هغو ولایتو څخه یو زموږ ولایت اروزګان، چې هلته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو. د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې ګټلی دی، دغه لوبډله ځي په کندهار کې بیا لوب. انشاءالله ډېر امادګي لري. مخته زموږ لوبغاړي چې به هلته تلل په پټ سترګو به تلل، اوس الحمدلله پر روزګان کې د کرکټ اکیډمي مجلرو تمرینات پښک شروع دي سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړی جنو ان شاء الله د داوار ډیر امیدوار چې موږ په کندهار کې شل استر.
افغان وایي د ټایګر فنوم دغه بریالي لوبډاله نور ولایتونو ته د تاګ راتګ او هلته د اوسېدو مصارف نه لري، نو باید ملي تجارانه او یا هم دولت ورسره مرسته وکړي، کنه نو له دې چانس به پاتې وي. بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشحاله دي، خو له دولت غوښتنه کوي چې د دې پر وړاندې د پرتی ستونزې ورته هوارې کړي.
مرام احمد کمران دی د ټایګر کرکټ لوبډلې لوبغاړی. لوبي خو ډېری شایسته او جذباتي لوبي موږ وکړلې، ډېره خوري مو وکړله، ستونزې خو ډېر وي. یعنی خوش سولو د میدان خو نو تاسو ته معلومیږي چې ډېر خراب دی، ډېر تکلیفونه موږ پر ځان تېر کړل، ګرمۍ وي، سایه نه وه او بل نه پیدا کېدلې په دې ځای کې، نو موږ ډېر تکلیفونه وکړله درجه حد مزان راو.
نن د بیولا بهزاد دی د ټایګر لوبډلې یو لوبغاړی یم. بالکل خواري الکوان ورته کړی د اکیډمي کې لګیا دي. ان شاء الله د روزګان لپاره به ډیره غټ کارکردګي وکړي او دغه ښه بریاوي براوي ان شاء الله.
په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ لوبغالي او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمي شتون لري، خو یوازې یو شخصي اکیډمي شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري. د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وایي په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې شې استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نونس کلونو په لوبډله کې د لوبېدو وړتیا هم لري، او خو وایي که کار پرې وسی او د مسلکي کسانو لخوا ورته روزنه ورکول شي،
هغه بیسمه چې د خپل بیت په مټه د خپل لوبډله لپاره شې شایسته مونږ کړي چې خپل لوبډله تر بریا رسولې ده. د ټګر لوبډله لوبغالي زبیح الله بیزار.
په دې خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
د کندهار څخه حکیار صاحب ستاسو سره په تماس کې یم. دغه بشري مرستو څخه مې یو غوښتنه دغه ده چې اول خدا کوند وي چمتو باید ورکي، او بل بیا وداس خلک تور کولای چې په شهر او پولیسوالي او په ځای کې یو کار کولای، یو کانال کښلای، یو سړک جوړولای، یو بل کار کولای، دغه خلک پکې شاملولای او دغه مرستې ورکولای واغو ته د کار په بدل کې، نو بار به هم د مرستې پر دغه مستحق خلکو باندې بشل سوی وای. داسې چم به نه پکې راتللای چې دا اکا دی، دا ماما دی، دا طالب دی، دا قریب دی، دا څوک دی، نو دا غسی مسحق خلکو ته به دا غمرستی رسیدلی. نو زما دا نظر و چې دا غمرستی دی دا سناکی خلک لتا نامختکی چې پر کورو باندې ورته راوړي ورويشي. دا دی وزمز په کندهار شهر کې کارونه شروع دي، ګر چریان او ګر ځایونه جوړ کړي دي، جاده پاک کړي چې منان دا خلکو ته نورم رسته ورکي، نور جمع ورکي.
زه سمیلا لوګر څخه خبرې کوم. دا باز چې وایي چې خلک خپل خپلې لورانې مکتب ته نه پرېږدي او تعلیم نه پرې کوي، داسې هیڅ کومه خبره نه ده. هر څوک غواړي خپلې لورانې مکتب ته ولیږي، هر څوک داخله لري چې لورانې نه یو ډاکټر جوړ شي، ځکه چې موږ ښځینه ډاکټر ونه لرو. نو موږ خپل ښځینه مریضه آیا نر دا نارینه ډاکټر ته بویلی شو؟ آیا کوم مشکل لري چې د نارینه ډاکټر ته میرمن ونه ویلی شي؟ واتمن ښځینه ډاکټر ته بیا هم ضرورت پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ اول دا دي دوه خلکو د میرمنې چې مریض شي نارینه ډاکټر ته بوای شي چې کوم داسې مشکل لري چې ښځینه ډاکټر ته ضرورت وي. نو دوی څخه هیله کوم له دې حکومت څخه چې مکتبونه دې نور خلاص کړي. د عباس تانگزي پر خبره هم تاکید وکړي، دغه خبره هم صحیح ده چې مکتبونه باید خلاص شي، سلو په سلو کې باید خلاص شي، ځکه مکتب سره خلک څه ستونزې لري. خو پرېږدي چې د دې وطن لورانې هم تعلیم وکړي او ډاکټر شي او انجینر شي، ټولنه کې برخه واخلي، ځکه چې د ټولنې به برخه ښځې هم جوړولی شي. مکتب حتما سل په سلو کې باید خلاص شي.
افغانستان کې موږ ډېر مجبور یو، بوډۍ خو بېخي نهسته، نور کیسې له علاقه پسې دغه مرسته و څه رقم د ډالر خو موږ پېژنله علاقه، چا ته یې ورکوي و چا ته یې نه ورکوي، او دغه نور دغه مالی مرسته دغه د غنمو د وړو د بریو د دا شیان هغه خو مه ملدلې منې کوي. دا اوس دا موږ څه چا ته ورکوي؟ اوس موږ یا افغانستان یې حق نه لرو که څه رقم کیسه ده.